افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموماً موږ په دې خپرونه کې د ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه لرو او همدارنګه څو رپورټونه راخلو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ناټو وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې 15 هیوادونو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو ژمنه کړې. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال د قوشتېپي او درزاب ولسوالیو ډېرې هغه سیمې نیولې چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پرونی بومي چاودنې د مړو شمېر له 20 پورته شوی. ناټو وایي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پراختیا هوډ لري او په دې ترڅ کې 15 هیوادونو د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو ژمنه کړې. د فرانسې خبري اژانس پرون رپورټ ورکړ چې په ناټو کې د امریکا نوي سفیر بیلی هوچسن د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو پر ضد عملیاتو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د زرو په شاوخوا کې سرتیری واستوي. د رپورټ له مخې ښاغلي هوچسن ویلي اضافي سرتیری به پر هغو 3000 امریکایي سرتیرو ورزیات شي چې د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې ده. د ناټو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي رادیو د تماس په ځواب کې د امریکا د غوښتنې په اړه تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی او زیاته کړه چې د اضافي سرتیرو روسي ارقام به د دې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همداراز د نومبر میاشت کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوال د قوشتېپي او درزاب ولسوالۍ ډېرې هغه سیمې نیولې دي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري په سیمه کې ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د دې ولسوالیو ډېرې سیمې له پخوا راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي، خو د داعش جنګیالیو په تازه جګړو کې نورې سیمې هم لاندې کړې دي. د وایي هغه سیمې چې پخوا پکې طالبان وو لکه گردن او شیربیګ داعشیانو له طالبانو څخه نیولې. گردن سیمه یې په بشپړ ډول نیولې او هلته یې ولکه ټینګه کړې. د جوزجان د والي ویان زیاته کړه چې وسلوال طالبان اوس دا سیمې پرېږدي او د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ خوا ته په شا شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان له آسیایي پراختیایي بانک څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو او نورو عامل منفع پروژو د رغونې په برخه کې مرسته وکړي. ارک په یوې خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني پرون د آسیایي پراختیایي بانک له مرستیال مشر وین کای شانګ سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دا ټولنه د اوبو او برېښنا د بندونو او همداراز له لمر او باد څخه د تمدید وړ انرژۍ د تولید د پروژو په رغونه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ولسمشر غني همداراز په لږ لګښت او لوړ کیفیت د پروژو ډیزاین په برخو کې له افغانستان سره د آسیایي بانک د مرستو غوښتنه وکړه. خبر زیاتوي چې د آسیایي پراختیایي بانک مرستیال مشر له افغان ولسمشر سره ژمنه کړې چې په خپل نوې ستراتیژۍ کې به د افغانستان غوښتنې ځای کړي. له پاکستان څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي چې پرون د بلوچستان ایالت کې یوې بمي چاودنې له کبله د مړو شمېر له 20 پورته شوی او تر 150 زیات ټپیان دي. چارواکي وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې له کوټې 300 کیلومتره لرې په جال مکسي سیمه کې په یو زیارت کې چې د صوفیانو یو زیارت و شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا برید کوونکي هغه مهال ورسره چاودیدونکي مواد والوزول چې د تالاشۍ یو افسر د تالاشۍ لپاره ودراوه. چارواکي وایي د چاودنې پر مهال سلګونه کسان د سیمې یو مذهبي مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون لپاره راټول شوي وو. د سیمې یو چارواکي ویلي چې په وژل شوو کې 15 ماشومان یوه ښځه او د پولیسو یو افسر شامل دي. د سیمه ییزې ادارې یو ویان د نورالحق کاکړ وایي ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه د اکثره ټپیانو صحي وضعیت نازک دی. د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي د برید غندلې ویلي دي چې تروریستان بې دینه دي. هغه همداراز ویلي چې حکومت به د برید د تنظیمونکو پر ضد په خپل ټول ځواک سره اقدام وکړي. په 2015 کال کې پر همدې زیارت په یو برید کې 15 کسان وژل شوي وو. د امریکا پوځ تایید کړی چې درې امریکایي کومنډو په نایجر کې له سیمه ییزو سرتیرو سره د ګډې ګزمې پر مهال وژل شوي. په افریقا کې د امریکا پوځي قرارګاه پرون په یو بیان کې وویل چې د ځنګړو عملیاتو د ځواکونو درې سرتیري وړ مورس په یو کمین کې مړه او دوه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې ټپیان د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شوي. بیان همداراز زیاتوي چې په دې کمین کې د نایجر د پلازمینې نیامی د شمال په 200 کیلومتره کې د مالی سرحد ته نږدې پیښ شوی یو سیمه ییز سرتیری هم وشل شوی. په سیمه کې د اسلامی مغرب په نوم د القاعده شبکې ډلې په ګډون بیلابیلې افراطي ډلې فعالې دي چې وخت نا وخت حملې کوي. خو دا لومړی ځل دی چې په نایجر کې امریکایي پوځیان وژل کیږي. د امریکا پوځ وایي چې امریکایي پوځیان د نایجر ملي ځواکونو ته د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په چاره کې روزنه ورکوي. لاسادی رادیونه خبرونه اوري. روسیا او سعودي عربستان مسکو ته د سعودي د پاچا د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې خپلې اړیکې به پراخې کړي. دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان یو واکمن پاچا روسیې ته په رسمي سفر ځي. پوتین په کرملین کې خپل میلمه ته د هرکلي ویلو پر مهال د هغه سفر خورا مهم وباله. وی ویل ډاډه دی چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې پراخې کړي. او ملک سلمان په ځواب کې وویل، موږ غواړو د سولې او امنیت او د نړۍ د اقتصاد د پرمختګ په ګټه خپلې اړیکې پراخې کړو. د سعودي عربستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو عادل الجوبیر او سرګی لاوروف په یوه ګډه خبري غونډه کې د ولسمشر پوتین او یو اتیا کلن پاچا د خبرو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. برطانوي ناول لیکونکی کازو اشګورو د 2018 میلادي کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی اعلان شو. 28 کلن اشګورو نوم د نوبل د ادبیاتو د جایزې د ګټونکو په اټکلونو کې نه یادېده، خو پرون وروسته له دې چې نوم یې اعلان شو د خپل فوق العاده احساس بیان داسې وکړ. د وای د اصلن ډیر ستر ویاړ ځکه دی چې دې معنا دا ده چې زه د هغه سترو لیکوالو پر پله روان یم چې ژوندي پاتې دي، او دا زما لپاره ډیره فوق العاده ستاینه ده. اشکورو د 1950 کال د نومبر په اتمه د جاپان په ناګاساکي ښار کې زیږیدلې او کورنۍ هغه مهال چې دی 15 کلنو برتانیا ته کډه شوي. د نوبل کمیټه وایي چې اشګورو ته د نوبل جایزه د نړۍ په اړه د انسان د وهمي احساس د ژورو تل د رابرسېره کولو په خاطر ورکړل شوې ده. دوستانو، تاسو د مغرګ لاساده رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبريږي. خو مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو، څو ریپورتونه لرو. لومړی ریپورت مو دا دی چې د ناټو منشي ستولتنبرګ ویلي دي په پاکستان کې د وسلوالو یا ترهګرو د پټنځایونو مسله ډیره جدي ده، او دې مسلې د حل په برخه کې به له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په روانه اونۍ کې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونه کړې. احمد تکلی په اړه ریپورت لري.
د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات او ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو مسلې ته په جدي سترګه ګوري، او له افغان حکومت سره به مرسته وکړي چې تروریستان وځپي. ینس ستولتنبرګ پرون د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د مسلې او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې له افغان حکومت سره څه مرسته کولای شي وویل.
So we support Afghanistan in all its efforts to fight terrorism.
موږ د تروریزم د ځپلو او د ثبات د ټینګښت لپاره د افغان حکومت د ټولو هڅو ملاتړ کوو. د ملاتړ نه یوازې د تروریستانو او طالبانو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره د مرستې، بلکې په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د خورا جدي مسلې د حل لپاره کوو. دا مسله افغانستان څو ځلې رابرسېره کړې. دا د جنوبي اسیا د نوې ستراتیژۍ له مخې د متحدو ایالاتو اصلي پیغام او د ناټو لخوا هم مخکې مطرح شوی ده. دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشر په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو مسله داسې په زغرده یادوي. خو امریکایي چارواکو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په پاکستان کې د ډېره تروریستي ډلو مسله په ډېر جدیت سره یاده کړې، او پر اسلام آباد یې غږ کړی چې نور نو د دې ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د سې شنبې په ورځ وویل، مخکې له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تروریستي ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ د ادعاو په برخه کې له احتمالي اقداماتو کار واخلي، متحد ایالات به یو ځل بیا په افغانستان کې له پاکستان سره د ګډ کار هڅه وکړي. ماتیس د سنا او استازو جرګې د پوځي خدماتو د ګډې کمیټې استماعي غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ باید یو ځل بیا هڅه وکړو چې له پاکستان سره د نوې ستراتیژۍ په برخه کې ګډ کار وکړو، او که نتیجه ورنکړه نو د اړتیا په صورت کې ولسمشر ټرمپ هر راز اقدام ته چمتو دی. ماتیس او د وسلوالو قواو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد دواړو د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره ISI له تروریستي ډلو سره په اړیکو تورنه کړه او ویل داسې ښکاري لکه چې ISI خپله بېله بهرنۍ پالیسي لري. خو پاکستانی چارواکو پرون په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل پاکستان نور نو پر افغان طالبانو نفوذ نه لري. خواجه آصف وویل پر طالبانو د پاکستان نفوذ په 2014 کال کې وروسته له هغه ختم شو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. خواجه آصف وویل د دې حمله هدف همدا و چې د پاکستان په مرسته د افغانستان د سولې خبرې سبوتاژ کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر واشنگتن ته سفر کوي.
دوستانو اوس مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو، نورستان تر زو د نورستان په مرکز پارون کې 550 بستریز روغتون جوړیږي. دغه روغتون په یو منزل او په څلورو بلاکونو کې د 138 میلیون افغانیو په لګښت رغیږي چې نږدې په 1000 چارې بشپړې شوې دي. د روح الله انوري راستولې رپورټ اورو پر دې موضوع ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسي.
د نورستان په مرکز پارون کې د دولت په بودیجه یو نوی او عصري روغتون جوړیږي چې د روغتون جوړېدو سره به د خلکو روغتي ستونزې هوارې شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل اوس په نورستان کې خلک د یو مرکزی روغتون د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی هڅه کوي چې د نوي جوړېدونکو روغتون کارونه زر پای ته ورسیږي او خلکو ته اسانتیاوي برابر شي. والی د نوي جوړېدونکو روختون د ځانګړتیاو او په هغه د کیدونکو لګښت پاړه وویل
د نورستان ولایتي روختون په 10 جریبه مځکه کې دا جوړیږي او د دې ځمکې خریداري خپل ولس کړي او دغه روختون به انشاءالله په آینده 9 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د 1.6 میلیون افغانیو په لګښت باندې د 550 شفاخانه جوړیږي او ډیر معیاري شفاخانه جوړیږي. حتی د هر مریض دپاره به د هر بستر دپاره به یو اتاق ولري. تقریبا په افغانستان کې هغه معیاري ترین شفاخانونه به وي چې جوړیږي.
هغه وایي که څه هم چې اوسی په یو شخصي کرایه کور کې 40 بستریز روغتون فعال کړي، خو د یو مجهز ودانۍ او نورو اسانتیاو د نه موجودیت له امله ناروغان د ډیرو ستونزو سره مخ دي.
بدبختانه په تیرو کلونو کې نورستان کې سره دې چې په ولسوالیو کې کلینیکونه شته دي، خو خپله په مرکز کې یو بستری کلینیک وجود نه لرم. اول کار مو دا وکړه چې په کرایي کور کې یو شل بستریز کلینیک هم دلته افتتاح کړ. الحمدلله اوس دلته جراحي عملیات هم کیږي چې دا یو خلاص راوړنه ده. اگر که اتاقونه ډیر غیر معیاري دي، خو بیا هم د مجبوریت دپاره فلحال هغه ابتدایي بعض جراحي عملیات هم دلته ترسره کیږي.
سپینګیری خانګل چې په روغتون کې هر ورځ د سحر له 8 څخه د مازیګر تر 4 بجو پورې مزدوري کوي، ډیرو کارونو یې لاسونه چولي، وایي د روغتون جوړېدو سره به یې د عمر روغتي ستونزې حل شي.
د روغتون جوړېدو نه ډېر خوشحاله یم، زه په خپله دې کې کار کوم. اوس د والي صاحب والیزالې نه دا غټو روغتون جوړېږي، مونږ ټول قوم خوشحاله یو. ځان له زه خوشحاله نه یم، قوم خوشحاله یو. خو په خوشحالتیا نه مونږ څه وایو، خو دونه خوشحاله یو، خو کار هم چټک روان دی.
خانګول وای اوس هم چې کله ورته سخت ناروغ پیدا شي نو د درملنې د پاره کونړ او جلال آباد ته وړي، خو ډېری وختونه ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسېدو وړاندې په لاره کې سا ورکوي.
او زمونږ مریضانو مریض کېده دې نه کټ کې وړلو، کله لار کې مړ کېده، کله وامو ته مړ کېده، کله نغلام کې مړ کېده، کله کونړ ته ورسېده، کونړ کې لږ چاره کېده، بیا جلال آباد کې نه رسېده مریضانو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرنی ولایت دی چې اکثره سیمې یې د روغتي اسانتیاو د نشتوالي سربیره سرکونه او د ژوند نور لومړني سهولتونه هم نه لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیا ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ د همکار هارون پاچا رپورټ اوري. سندرغړی نعیم توری د خپل هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
جمعماس خان استاد خبره ورته کوم، هغه وایي چې زموږ غانه په میاشت یو خېږي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نیغه.
له شاعر او لیکوال میر احمد یاد سره مرکه.
د اطلاعات کلتور وزارت نه دومره مهیله شوې مې چې فکر کوم چې دوی بیخي کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني.
لنډ حکایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په لغمان کې د ذبیح الله احساس، راشد خټک، عمر دراز مروت او سید شاه سعود د شیری ټولګو مخکتنه وشوه. له آمو تر اباسینې یو لارې او فکر په نوم په جوړې شوې دې غونډه کې د زه او هغه د ذبیح الله احساس د شیری ټولګې، څو مزله ژوند د راشد خټک د شیری ټولګې، سړی پرنګ نه سړی کېږي د عمر دراز مروت د شیری ټولګې، او لکه د زاڼو الوتل غواړمه د سید شاه سعود د شیری ټولګې مخکتنه وشوه. دا مخکتنې دغه غونډه د پنځشنبې په ورځ په دانش فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. یاد مرکز تر دې د مخه هم ورته ادبي غونډې جوړې کړې دي. ولسمشر تلیک افغانی فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شو. دغه فلم رویا سادات ډایرکټ کړی. مرکزی رولونه یې د افغان سینما دو لوبغاړو لینا عالم او ممنون مقصودی لوبولی دي. د فلم کیسه پر یوې چارواکي راڅرخي چې غواړي له کومې میرمنې سره مرسته وکړي، خو اخر د تورو تمبو شاته لویږي. دې ته په زندان کې د خلاصون لاره په دې کې ښکاري چې ولسمشر تلیک واستوي. په دې فلم کې د ولسمشر رول ممنون مقصودی لوبوي. له 2002 کال راهیسې افغانستان هر کال د اوسکار جایزې ته فلم استوي. تیر کال د رفتن په نوم د ایران او افغانستان د سینما ګډ فلم د اوسکار نړیوال فستیوال ته وړاندې شوی و چې ونه منل شو. دا مونوګراف او سیمینار لارښود کتاب چاپ شو. دا کتاب په هنیار سید اصغر هاشمی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی. مونوګراف معمولا د تحصیلي دورې په پای کې د محصلانو لخوا لیکل کیږي او د سیمینار په جوړولو سره د هغه دفاع کیږي. په وروستیو کلونو کې د مونوګراف لیکنې په اړه خورې ورې لیکنې وشوې، خو داسې آثار چې بشپړ وي لا هم کم دي. یاد دی چې د ښاغلي هاشمی تر دې مخکې د څېړنې بنسټونه، د تحقیق اصول، د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه په نومونو کتابونه هم چاپ شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال د می په میاشت کې فیصله کړې چې لمخې به یې له دې پیز ته هر کال د سپتمبر 13 نیټه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، او په دې ورځ به د هغو کسانو قدرونه کیږي چې د ژباړې له لارې د نړۍ قومونه سره پیوند او نږدې کړي دي. زموږ همکار هارون پاچا پښتو ته د ژباړې پر اهمیت او اوسني حالت رپورټ چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې مئی میاشتې پر 14مه د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 13مه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یوه بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هوارېږي. دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي، د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي.
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري، کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوی دي. دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چې هغه تر ډېره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي آثارو په برخه کې ژباړې دي. دریمه برخه کتابونه نه خو ډیر ادبی دي او نه هم ډیر تخلیقی دي، معلوماتي کتابونه ورته ویلای شو.
غفور لیوال زیاتوی د ادبی او علمی اثارو ژباړې به هله د باور وړ وي چې دغه رشتو د متخصصینو لخوا وشي. د لیوال په خبره د وژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغې روح ته زیان و نه رسوي.
په علمی ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه پکې ډیره مطرح وي. هلته باید علم را وژباړل شي. په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډېرې عالي ژباړې هم لرو. زموږ ژباړان په هره برخه کې باید ژباړې ونه کړي. هغه چې ادبي استعداد لري هغوی کړای شي لږ تر لږه ادبي اثر را وژباړي. هغوی چې متخصصین دي د یوې رشتې، تر هغو چې د طب متخصص نه وي ښایي ډېر حق ونه لري چې طبي کتابونه را وژباړي.
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازم وه د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی.
زمون کوم کلاسیکی شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړی او حضوری گلستان ترجمه کړی، مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه بعض خلکو لږ کار کړی دی. لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالق زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو، یا په دې چاربې تو باندې ډک کار شوی دی. صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځینې ترجمه کړي دي، د غنی خان د تیجری چغارې ترجمه کړې ده. اوس موږ کوشش کوو چې په تنظیم داسې جوړ کړو چې به فقط موږ شاهکارونه ترجمه کړو. دا چې ترجمه نشته نو دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي. زما دا یقین دی چې کچره شوی وي نو ډیره فائده به شوی وه، خو د بعد مرغه په ترجمه کې هغه کار موږ نه دی کړی.
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي.
تر هغو پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه دا یو مسلک نشي، تر هغو پورې به موږ بریالۍ ژباړې هم د کمیت له نظره او هم د کیفیت له نظره ونه لرو. په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیڅ چا ورته پام نه دی کړی، مګر دوی اثار را ژباړلي چې دا کار د دې د قدر وایل دی. مګر د ژباړې ملي مرکزونو ته اړتیا شته. له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي.
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 10 نیټه وه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د ادبي، هنري او علمي اثارو د ژباړې چارې کولی شي د نړۍ قامونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هواره کړي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نعیم خان تورای د کورم ایجنسی قبایلی سیمې اوسیدونکی دی. د پېښور په پانتون کې په ټولنیزو چارو او انګلیسي ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. تورای له پښتو موسیقي سره د مینې په خاطر شاوخوا 14 کاله مخکې د ساز او آواز له شرنګېدلې دنیاګۍ سره ملګری شو. نوموړی وایي سندرو ته مې داسې شعرونه انتخابوم چې ولس ته پیغامونه ولري. په پیښور کې زموږ همکار زبی الله مومن مرکه ورسره کړي چې د کاغلی توري په یو مشهوره سندره پیلېږي.
چکینی نور وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونه دینا دانی بی چکینی نور وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونه دینا دانی بی
نیو خان تر هر څه لومړی که خپل مینوالو ته د خپل پلرنی ټاټوبی او د خپل تعلیم په اړه معلومات ورکړي خوښ بشم.
ډیره مننه شفق، زه د کورمې ما کورمې ایجنسی د جوړې کورمې ام او تعلیم خو مې د پېښور پوهنتون نه کړی دی او اوس ژوند چې دی نو اسلام آباد کې کوم.
نعیم خان تاسو د پېښور پوهنتون یادونه وکړه، تاسو په کوم پوهنځي کې خپل لوړې زده کړې کړي؟
ما هلته د غنه کړې دي د ټولنیزو چارو نه او د انګریزي ادب نما سبق هلته ویل دي.
ماسټر زم کړی؟
جی ماسټر زم کړی.
نعیم خان کوم کالو چې تاسو د پښتو هنر او پښتو موسیقي میدان ته را مخه کړه؟
نو شوق خو مخ کې نو او عملی چې دی نو بس دی اوس پته ویل چې سوار لسو کالو خبره ده نو دا زما سوار لسم کال دی په موسیقي کې
پښتو موسیقي په سوار لسم کال نه يم خم تاسو د شوق خبره وکړه زما بل پښتنه هم دا ده چې د موسیقي هنر د کړتم څنګه مخ شوه آیا له هنر سره مومینه و کنه له پښتو په پښتو موسیقي کې لچا متاثر شوی وي
یو خدا و چې دلته د افغانستان انقلاب ما ډېر د ډکوالي نه لیدو د دې اثر و او بل دا چې متاثر زه د افغانستان احمد ولی استاد نه وم اوس متاثر یم رستم جگجیت اوریدو دا خلق ټول اوریدلی دي د اردو پښتو
به عجیب اتفاق دا شو چې زما په پېښور پوهنتون کې ما سره د ارون باچا ملاقات وشو امنګ نوید بدری کال سینیئر او نو هغه سره وشو بیا همایون استاد سره زما د خالد خلیل په وساطت مخه شوه هلته لاړو نو بس بیا دا سلسله روانه شو
نعیم خان تاسو د سوال لس تاسو ویل چې سوال لس کاله کېږي چې پښتو موسیقي ته راغلی په دغه موده کې تاسو څومره البومونه ریکارډ کړي دي
زما په دې وخت کې تقریبا دیارلس البومه زما ریکارډ دي چې په هغه کې سایل صاحب نه ماخامونه دي د غزل بابا حمزه بابا البوم دی د فضل سبحان عابد صاحب البوم دی د پیر محمد کاروان صاحب البوم دی او داسې مالکه بیا نور صاحب شاه صابر صاحب ما ویلې دی حسینه ګل سیال روغانه خوشحال بابا جهانی صاحب درد صاحب دورانه صاحب دا ما ویلې دی
بهر بزی پکر سپور بزی لاپی جندلی کوسهم نوی خود پردی وطن پلور بزی پردی زړ چاو کی کو ہی کافلا خاطر لو
نعیم خان د شعر په انتخاب کې کوم معیار پام کې نیسئ آیا فکر ته ګورئ موسیقي ته ګورئ او که پیغام ته لومړیتوب ورکوئ
ما خو چې انتخاب کړو نو د سایل صاحب مې کړو د حمزه بابا مې کړو د فضل زبان عابد او د کاروان صاحب چې دا غټ نمونه دي نو ما خو اول ذکر وکړو چې لکه زه د دې انقلاب چې دی نو 1901 کا ماتیایم نه دا ما سارلو دا ما عرصه قتل نو هغه کې ما سره مهم شی دا و چې زه د پیغام طرف ته راشم مهمه نه ده چې زه خدا دې ما خو پیسې نن ورځې پورې نه دي اخیستې او ټولې نړۍ ته پته ده پښتنې نړۍ ته چې ما په دې سودا ونکړه چې زه پیسې وګټم ما وی چې زه داسې کار کوم چې دا دومره ډېر ولسولې بې کوره بې زوره بې اسمانو بې ځمکې شو دې اثر لاندې یم او دا به کوم
لمب لمب دشتو لبنی دزرا بدرنگ غرونو نلی مدستر بو گریگ زارونو خوب لمنی دزرا دفر دو زانو دخ پشور لکٹوری لوی مندلی ونی دینا دانی دی مندلی ونی دینا دانی دی چکینی نورو وطنو لزلمی لوی
جسو وجتا سد سایل صاحب یا د حمزه بابا یا د امداسي درويش درونی صاحب شاه صابر صاحب شیرونه انتخاب کړ آیا پدې کې هغه ټولین زنه خپلته پام ډیر اوخته ولکه کوم جتا سید یادونه وکړه
شفق دا مونږ ته چې کم مخه زمنګ د ترکه پلار کې دا خندان دي چې دا کم مسائل سره مونږ مخامخ یو نو چې دا مونږ را برسیره نو د خلکو ته مخه ته مونږ کې نه دو نو شاعرانو خو کتابونو کې لیکلي دا خو پټ پاتې شي زمنګ وای چې دا ښکار شي خلق ته پته ولګي چې ولې زمنګ سیمه په جنگ کې ده موږ ټولو نه خولي خلک کم یو موږ ټولو نه پرنګ په کواره کې ټولو نه خیو نو جنگ دې بس دلته بس کړی شي جنگ دلته ستړې شو خلک ستړي کړ نو په کار د چې اوس موږ پرمختګ وکړو موږ د پنړې کې د چانه کم نه یو نو موږ دا شیرونه او دا کلامونه چې سایل صاحب وایو کاروان صاحب وایو بابرزه صاحب وایو عابد صاحب وایو یا صاحب شاه صابر صاحب وایو یا حمزه بابا وایو یا داسې ځوان کول کې خپلو شاعران راځي نو په کار د چې موږ خپل هدف ته ځان ورسو ټول نړۍ چرته ورسېدو موږ چرته پاتې
اول می شوق سبق ډیرو کډیرو کنا
خنجی استاس پر دا ویل کیږي چې تاسو یوازې د خغیر رحمت شاه سایل سیب ډیر شیرونه ویلي او وخت تم د لارو برو د نور شاعرانو پر نسبت ډیر پام اړولې د عمل څه دی
او سایل سیب هوټولو نه ډیر ویلې شوی شاعر دی هغه د ډاکټر سیب ناشناس نه چراواله تر ګلپانی پوری زما په خیال چې سمرم نام تو سندرغاړي دی هغه لا سا هغه لا جوان هغه لا په جنګلو پنړی کې د سایل سیب کلام ورکړی دا او زما خو بیا جلا یو ځانګړی بخش وته وای لکه ما سایل سیب وی هغه مال نوم راک نوم را ل پیدا ک نو هغه زدان د پاره ټول نه ځانګړی او خو افتخار ګن
نو د دې مطلب دا شو چې هغه چې په شعر کې کوم پیغام ویل شي هغه ته هنر ویل شي هغه ته کوم هغه فکر ویل شي هغه आवाज د سایل سیب په شعرونو کې نور شغل پښتنو شاعرانو په شعرونو کې بنئ
نه شفق ما خو ولم ذکر وکړو چې زمنګ په ځوان کول کې ډیر خلک شعر دی ٹول اس رشتہ خوچ کم خبر عوامی سائل سیب کئی عابد سیب کاروان سیب کئی یا بابر زید سیب کئی اگر ڈیر عوامی رنگ لری زر خلق وخی پی پوئی جب ہے آسان نو دے وجنا زما پا خیال چی ٹول نڑے استائے نکڑے دا خوخوی
ہر قدم بازار د مصر عشق دا سپ سوداگر جانا پاڑا بلن پاڑا عشق دا سپ سوداگر جانا
خنجی تاسو په لمړی کې یادونه وکړه چې تاسو د قبایلی سیمې د باړچنار سره د کورمې د جوړې کورمې سره تعلق لري په دې وروستیو کې په دغه پښتني سیمو کې ترهګرۍ او طالبانایزیشن ستاسو هنر ته څومره تاوان ورسو
تاوان خو ټول هنر ته رسولې ده ډېر سندرغاړي زګورما هغه غریبانان چې لکه ډېر دینې روزګار جوړ کړی دی ځان ته روزګار دی هغه ته ډېر مشکلات دي تګ راتګ کې یا محفلونو کولو کې خدای دې کې چې په دې سیمه کې امن راشي نو دا سندرغاړي د ورورولې خبره کوي د وطن خبره کوي د خاورې خبره کوي خدای به خیر کړي د تیارې پسې چې نه رڼایي رڼا به راشي
الله مهربان دی خنجي تاسو خو معیاري موسیقي انتخابو یو خو په ځای خبره ده خو که اوس موږ دا د پښتو موسیقي روان بهیر ته وګورو نو په مارکیټ ته داسې شی نه راځي چې حتی هغه د اورېدلو جوګ نه وي څوک نشي کولی چې هغه واوري په کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای واوري نو دغه بهیر څنګه ارزوي دې نه مطمئن دغه بهیر نه
نو په هر ټولنه کې خم وي بدم وي او قضاوت چې دین هغه بدا ولس کوي دا خلک به کوي او منګم چې دا لکه زمنګ چې دا کم مزاحمتي شاعري منګوایو هغه د دې د پاره وایو چې خلک د خشیر انتخابو کې د خ کلام انتخابو کې زبردست چې ماس خان استاد خبر ورته تو کوم غوي چې زمنګ غانه په میاشت یو خږي اسمان ته او میاشت پس پس بیانې هغه لکه غایب شي او چې کینو مکه کوم چې زمنګ روایتي موسیقي ده او مخه کلامونه موږ ته په محفل کې راځي چې نو زه خو خار زومه چې لکه موږ کار ټیک کوو خی کوو ژوندی وایو غلطیان هم پکې کوو خو خلکې خوښۍ نو ډېرې خوښۍ
نور مو پہ خبر گل گل پہ خبر ستا سدے جانا پہ خبر ستا سدے جانا
ام هغه نیم توری چې په پېښور یونیورسټۍ نه ډبل ایم اے کړی وه په ټولنیزو چارو کې او همداشان په انګلیسي ادبیاتو کې، تا خپل ژوند پښتو هنر ته او موسیقۍ ته وقف کړه. آیا پښتنو تاسو ته هغه مینه درکړه چې د کوم دپاره تاسو دغه میدان ته راغلي وو؟
زه ذاتي چې زه خپله برخه ووایم، نو شفق زه خپله برخه په چا نه ورکوم چې لکه زما نوم ساحل صاحب سره تړلی دی، ټول نړۍ پیژني پښتانه، کاروان صاحب سره تړلی دی، د حمزه بابا پرنګ هسته سره تړلی دی، د صاحب شاه صابر صاحب پرنګ شخصیت سره تړلی دی، د درویش دورانی سره تړلی دی، د روحانی سره تړلی دی، چې تر جهانی صاحب پورې دا خلک ما ویلي دي. نو زه خو ډېر ښه احساسوم او خوندم راکوي، مطمئنم یم، ډېر مطمئن یم شفق، ډېر مطمئن یم.
نور خو پی خبر بلبل پی خبر پی خبر ستا سودے جانانا پی خبر ستا سودے جانانا
انشاءاللہ دا فضل سبحان عابد صاحب البم رازی دویم چی ما پڑیرا خواری کڑی دا او داسی یو بل البم میں پزہن کی دے پاغے باندلا کار پورا نہ دے شوے نو دی جمی کی باز خلق زما دا غی البم نو خوند واخ انشاءاللہ پتم دی وسی چی ز جوندے ما دی تے بز نوی نوی غزلون سندری او نظمون ادا بز روڑم
خان جی پخیر کی خپل مینوال تا د خپل خوخی غزل یا سندره زمزمہ کین خوخ بش
بے خبر او کابل دوال دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبر او کابل دوال دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
کابل دوال دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی پی خبر او کابل دوالا دویاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
نقل وار دی وګم سټوډیو تر اغلی او درې لند حکایتونه ور سره دی دا به نقلونه واوروي تر نقلونه ورسته خاغلی میر احمد یاد راته وایي چې په تیرو درېو کلونو کې څومره کتابونه پښتو ته راجباړلې دي
انسانیت لیو ریاضی پوه څخه چا د انسانیت په اړه کې پوښتنه وکړه. ده وویل که څوک اخلاق ولري یوه نمره ورکوم، خو که ښکلی هم وي د یوه مخ ته یو صفر ږدم چې نمرې یې لس شي. کله ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې یې سل شي. اوس که یې نسب ښه وي یو بل صفر یې هم زیاتیږي او نمرې یې زرو ته رسیږي. خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري نو یوازې صفرونه به ور پاتې وي، او صفرونه چې هر څومره ډېر شي په یوازې ځان هیڅ دي. خلک هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هیچا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل، خو چې همت یې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیس یې واغوست خلک ورباندې رامات شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یوه پخواني ملګري د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. د ورته وویل لما چې د خپل نن حساب خطا دی خلک را باندې خپله سبا معلومه وي. دا حال دی غیبت. یو چا یو د فکر او پوهی څښتن ته وویل چې پلان یې د غیبت کاوه. د پوهی څښتن ورته وویل هغه حیاناک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهی څښتن یې خبره سمه ونه اورېده، نو آواز یې لوړ کړ او ویې ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهی څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دې ویل. د هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، کنه نو مخامخ به یې راته ویلي و چې دا دا عیبونه لرم.
سخ کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه نیټه د لومړي ځل لپاره د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې پښتو ژبې ته د ژباړې په برخه کې یو شمېر ځوانانو د پام وړ کارونه کړي دي. میر احمد یاد د دوو ځوانو ژباړونکو له سرلارو څخه دی. یاد د تیرو دریو کلونو په موده کې دیرش کتابونه ژباړلي دي او اوس د څلورو نورو زیری هم لري. زموږ همکار اجمل تورمان د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه ورسره کړي او په سر کې د دل لوري د شویو ژباړو په باره کې پوښتلای دی.
زما تقریبا په دغه درې تیرو کلونو کې، تقریبا څه باندې درې کلونو کې، ډېر کتابه زما داسې دي چې هغه ما باړلي دي او هغه خپاره شوي. که نه دوه کتابه داسې دي چې هغه زما خپل د لیک کې راځي نو هغه ژباړه نه ده. نو تقریبا دغه ډېرش کتابونه زما خپل په دې درې کالو کې څه باندې لږ وخت باندې دغه ډېرش کتابه ژباړه راځي. یو څلور کتابه مې نور هم د دغې ورځ په ویاړ باندې
نور ژبو څخه پښتو ته موږ ژباړې وکړو یا نور ځوانان ژباړې
وکړي؟ پښتو کې بلکې دا ټول ژبو کې دا منل شوی ده چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. که نه ځکه ټولنه د خپل دومره ډېر تولید نشي کولای، خصوصا د علم په برخه کې یا د ادب په برخه کې یا د لیکوالۍ په برخه کې، چې هغه اړتیا دې ټوله پوره کړي. که نه نن سبا چې نړۍ په کوم صورت باندې روانه ده، موږ دې سره مزل نشو کولای. نو موږ لپاره خبره دا ده چې د نورو ژبو نه کتابونه راوژباړو. دغه زموږ صورت چې د نړۍ سره یو خدای چې لږ صورت زموږ تیزېږي. دویمه خبره دا ده چې دلته داسې کتابونه موږ راوژباړو چې تقریبا په هغې باندې هغې لیکوالانو شل کاله او لس کاله پنځلس کاله کار کړی. زموږ ژباړونکي هغه ته یو میاشت کې راوژباړي. که نه نو دغه پنځلس شل کاله وخت چې هغوی هلته مصرف کړی دی، دا موږ ته ضرور رسېږي.
نو کومه برخه کې باید ژباړې وشي ستاسو په نظر؟
زه دا وایم چې د تاریخ په برخه کې ژباړه کې مهمه ده. په ادب کې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه دا زړېږي نه، که نه اکسپایر کېږي نه، اپډیټ په دې کې نه راځي. مثلا شاهکار ناولونه اوس هم شاهکار دی، سل کاله وروسته هم شاهکاري. د دې تر څنګ ځینې داسې کتابونه دي چې هغه تدریسي کتابونه نه دي، یعنی په موضوعاتو باندې کشوي داسې عمومي کتابونه لیکل شوي دي. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې عمومي کتابونه لیکلي، ټولنیز چلند په برخه کې عمومي کتابونه لیکل شوي دي، چاپیریال ساتنې په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، د کاروبار او بزنس په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي، حتی د خبریالۍ په اړه عمومي کتابونه لیکل شوي. یعنې هغه درسي کتابونه نه دي. نو دغسې کتابونه چې دي دغه راژباړلو کې فایده زموږ دا ده چې دا ایکسپایر کېږي نه، او لږ تر لږه ایکسپایر کېږي، ډېر کلونه وروسته ایکسپایر کېږي. نو موږ سره دومره وخت شته چې موږ د دې نه استفاده وکړو. خو زه دا وایم که موږ اټومي انرژي کې یو کتاب پښتو ژبې ته نن راژباړو، نو یو کال وروسته کېدای شي هغه ختم شوی، ځکه تاسو پرې به نه پوهېږئ چې یو په طب کې هر کال نوی نوی کتاب راځي. هغه یو ورژن دی، نوی اپډیټ کېږي، 200 مخه، 300 مخه، 300 مخه په هغه باندې زیاتېږي. نو که موږ یو کتاب راژباړو، کال نه بیا نه شو راژباړلی، بیا ورپسې د هماغه بل ورژن نه شو راژباړلی. که نه
بله، یوه وروستۍ پوښتنه یاد شي، هغه دا چې فکر کوئ چې د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ډېر څه کولی شي د یو مسؤول ارګان په توګه باندې؟ آیا امکان نه لري چې مثلا د ژباړې یو مرکز رامنځته شي، او دا کسان چې ژباړې کوي عملا د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوانه هغه څه چې اړتیا لیډر کېږي په ټولنه کې هغه کتابونه راواخیستل شي، او دوی ته د یو عقل زحمې په بدل کې یا د یو معاش په بدل کې دغه زمینه برابره شي چې هم خدمت وشي او هم دوی ته د کار زمینه برابره شي ژباړونکو ته؟
زه په خپل شخصا درې نیم کاله کار کوم، په خپل شخصي لګښت باندې لګیم، او د اطلاعات کلتور وزارت نه دومره نه هیله شوی ما چې زه فکر کوم چې دوی بیخي کتاب سره نه کار لري، نه کتاب پیژني، نه د کتاب د چاپ نه خبر دی، او نه په بازار باندې پوهېږي، او حتی نه د کتاب په ارزښت پوهېږي. زه دا ښکارم یم، او دا د اوس ستاسو د مرکې کې دا ښکاره دی وزارت ته وایم، ځکه چې زما په شان داسې لسګونه ملګري نور چې هغوی 50 کتاب او 20 کتاب او 100 کتاب ترجمه کړي دي، حتی تر اوسه پورې داسې څوک نشته چې هغوی نه پوښتنه وکړي چې په دا کار کې لږ تر لږه ته د کتاب پروف چې ګوره هغې د پرنټ دپاره تا ته ورکه څوک درکوي که نه درکوي. نور خو لا پرېږده چې هغه د ژباړه د یو مرکز دی هغوی رامنځته کړي، هغوی د کتاب ژباړونکو ته څه امکانات ورکړي، هغې نه خو موږ بېخي تېر یو. یو شی چې دا د جهاني صاحب په وخت کې هغه تېر وزیر یو اعلان داسې وکړو چې موږ به د ژباړې په اړه یو سیمینار جوړ کړو، دا به وکړو، د هغوی هغه ویان دغه اعلان وکړو، هغه ما سره بیا دغه مې دغه دغه اعلان کاتب هم ما سره خو حتی هغوی په شپږ میاشتو دورې کې هغه خپل ژمنه پوره نه کړله چې دوی د ژباړې په اړه یو وړوکی سیمینار جوړ کړي. که نه وویل چې موږ یو ورځنی سیمینار جوړو او د ژباړې هڅونه او د دې چارې ارزونه دغه عنوان نو حتی هغه پوره نه کړل. نو یو وزارت چې په دې دومره امکانات او په دې دومره تشکیل په دې باندې حتی خپله د یو سیمینار یو ورځنی سیمینار یو ژمنه نشي پوره کولی، هغې نه موږ دا تمه په هېڅ صورت باندې نه شو لرلی چې هغه د موږ تاګینې د ژباړې لپاره یو مرکز رامنځته کړي او هماهنګي د رامنځته کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی مقتصد ستړی 19 کاله عمر لري او د لسم ټولګي زده کوونکی دی. نوموړي په دې وروستو کې د خپل ژوند کیسه د ګناهګار په نوم چاپ کړي. دی وایي په دې کتاب کې مې له ماشومتوبه بیا تر 13 کلنۍ د خپل ژوند خوږې ترخې لیکلې دي. مقتصد پیل له شاعرۍ کړی و. پخوا به یې لنډ شعرونه لیکل، خو نن سبا غزل لیکي. لنډه مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړوم. مقتصد ستړی ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې. د دې خپلو ادبي فعالیتونو په حیسه کې راته ووایه چې کله دې پیل کړي دي، څه څه دې وکړو په دې دومره کلونو کې؟ اورېدونکي هم پوسي چې مقتصد که ستړی ده نو سلا بلا ستړی نه ده.
ادبي سفر دې ته کوسي لنډه کې شروع چې غزل ته راغلو او بیا م غزل ولیک. په غزل کې م خپله تجربه وکړه، اوس خو مومن غزل لیکم، ځکه غزل زما خپله خوښېږي. اوس چې کوم غزل لیکم زه ډېر په مینه لیکم، یو خپل شوق په اندازه لیکم. یعنی زه چې کوم وخت غواړم هغه په غزل کې تقریبا ځایي. لنډکی شعر چې و ښه و، خو ځینې خبرې وې چې په لنډکي شعر کې نه ځایېدي او یادا اوس مخ ځایولی نه.
مقتصد زما چې یادېږي، خو تاسو ډېر وخت په لاهور کې وی، بیا مو یو وخت ناول چاپ سو. په دې منځ کې مو غزل هم لیکلې، شعرونه به مو لیکل. ناول مو څنګه ولیکه؟ دې ته مو څنګه پام ور واوښت له غزلو بیا؟
د ناول خو دا اوس عموما دا یو درد و چې زموږ په زړه کې پاتې و، او هغه هم باید ویلی وای. کېدای شي چې دغه ستړیا چې کومه وه، یعنې مقتصد ستړی، دا ستړیا هم ټول له همدې کیسې څخه راپیل ده چې موږ مهاجرت ته اړ سو. دا ټول په دې کتاب کې شته. دا مو په همدې خاطر ولیکو چې دغه د ماضي کومه کیسه چې ده دا له ذهنه وڅنډل شي او یو نوی ځوان پیل شي. تکسی شپاخ کله تقریبا موږ حالت ته یو کړو په دغه وخت کې ما سکله موږ دانی تو کو سمو باید بیرته وطن ته ولاړ سو دخل کو داډ وو سی اوس وطن جوړ تا او هغه سی تخواله نست لکه څنګه سی تو بیا کومه لکه تللی وي نو ما ویل سی کېدای سی سم وي او د مال ارزو سره سم وي دا هر څه نو ما همدا پیل وکړو سی دا کتاب باید ولیکم ماضي کې څه ده نو په همدې خاطر ما ویل سی دا باید ثبت سی او راتلونکي نسل ته یوه داسې کیسه پاتې سي چې هغه حقیقت وي په ګنهګار کې سې کوم ده دا د کتاب نوم ګنهګار و په دې کې سې کومه کیسه ده یو توری هم داسې کوم توری نه ده راغلی چې هغه له حقیقت یې خوته وي او هغه کې ټول حقیقت و ځینو کسانو به لوستی وي او ځینې به یې اوس ولولي دا به له کیسې څخه معلوم سي
مقتصده ده د دې ناول یو خلاصه راته ویلی سي چې څنګه پیلېږي او چیرته ختمیږي موضوع څه ده
ګونګار سی کوم هغه زما له پیدایښت څخه شروع ده د پیدایښت بلکې نست په کې د خپل ماشومتوب له شوخیو بیا د ښوونځي له لمړۍ ورځې څخه شروع شوی ان تر دې چې کله ما درس پرې خای په هم ټولګي کې زه لاهور ته مسافر شوم د لاهور څخه بیرته راغلی یم په دغه منځ کې کوم سفرونه مخ کړی او کومه وجه سی و یعنی تاوتریخوالی و په هیواد کې شته ستونزې وې د امنامنۍ وې کله چې زما پلار وفات سو بیا داسې یو تریخوالی رامنځته سو د خلکو لخوا عموما داسې کېږي چې زموږ په سیمه کې ځینې ستونزې شته که یو څوک د پلار له مرګ وروسته هم یو ماشوم یا یو څوک فعال وي دوی دا ګمان کوي چې دا یو څه لري مثلا په چا باندې تور لګول کېږي چې دا د دولت کس ده یا څرنګه بل ډول همداسې زموږ په ورور باندې یو تور لګېدلی و چې ته د دولت کس یې نو ته دلته ځوان نسې کولی ان تر دې چې موږ یې مهاجرت ته اړ کړو دغه ستونزې چې کله موږ هلته ولاړ دغه ټول تاوتریخوالی و دا یو درد و ځکه چې له خپل وطن څخه خو بل ځای نه کېږي دا ټول مې په دې کتاب کې ولیک او بیا چې موږ کله وطن ته راتلو هغه ډاډ چې کوم و چې د نوي حکومت پورې تړل سوی په ملي وحدت پورې کوم ارزو سی وه هغه د خلکو ډاډ و دا هر څه پکې ذکر دي موضوع یې ټوله زما په ځوان لیکل سوې چې څرنګه په کوم راز کومې هیلې وي کوم امیدونه اوسي هغه له کومې وجې خاورې ته وسپ
لکه کیسه چې ځینې تخنیکونه لري او هغه باید پکې مراعات سي همداسې ناول هم ځینې خبرې لري څه فکر کوئ دا ګناهګار چې ده دا څومره په دغه معیارونو چې یو ناول لري په دې برابر ده
ګونګار خو په خپل زه فکر کوم هغه په یو ژانر هم برابر نه ده زه یعنی وایم چې دا ناول نه ده یا خو وایم چې دا ژوندلیک نه ده یا بل څه وایم ژوندلیک عموما بشپړ وي د ټول ژوند وي خو دا تقریبا زما تر اتلس کلنې پورې ده او دغه سي کوم ناول سي وي هغه ځینې عموما ډېرې پېښې څېړي خو دا بیا خو یوازې په ما باندې راڅرخي نو په دې کې داسې خاص د ناول معیار هم نه دی مراد سوی خو داسې مې لیکل کړ نیکل کړلې دي په دې ناول کې یا په دې کتاب کې لکه له درید څخه چې ویل کېږي
په دې وروستو کې تاسو وویل چې غزلې ډېرې په مینه لیکې نو مهرباني وکړئ یو غزل مو راوړئ
غزل خو به درسره شریک کړم دوزخو می داروی میم داری کلا یار پناړو باندې لوند وجود سوځي کلا بدنام عشق بدنام سیما او بدنام کوڅه سپیڅل خلق د ساکي فکت اوسي کلا د خپل تکتیر په کرنسي کښت بچو کړم دانه دانه شندلای تخم راټولي کلا ذهن می وچدای اکل خام خام خبری کوي د خیال په دخته به می بیا باران وری کله زما او ستا ترمنز اغزن دیوال اغزن تارونه د ستړي زړه ستړی پر یاد تر تار سی کله
د چا شاعری ډیر ولې
خپل خو اوس اتایم لال ولې یا اتایم لال سره می کینن ځینې داس خبری کوي اتایم لال سی هغه کوم بل کس کولای نسی
پرتل ګناګار نور دې څه چاپ کړی دی څه دې تیار دی چاپ
له ګناګار ورسته مخپله یو شیری ټول کده ست وصله چاپ سوی نه ده د ګناګاری چې په نوم ګناګار ته نوم ورته نوم ده لاغه ورسته می وس وس یو هڅه کړی د سی مقاله چاپ کم ځنی لیکنه دې سی لنګ کیسه ته ورته هغه په دې کتاب کې راټولو دې کتاب نوم به وي ته زما خدای، او تر دې وروسته مې کوم بل څه لانه دي.
مقتصده لا اتلس او نونس او کلونه، او په دې موده کې دې تقریبا دا څلور کتابونه چاپی. مکتب دې څنګه کړی؟
مکتب خو لکه څنګه سما مخ کې ویل سي ځین ستونز وي سمغه مهاجرت تاړ کړو. هغه وخت ما په نهم ټولګي کې درس پری خو بیا سي اوس کله ل شپږ کلو وروسته رالم. هغه لمړی ورځ باندې ما په مکتب کې داخله واخیسته او اوس په لسم
ټولګي کې سبقونه دې بیرته پیل کړی دي. نظمونه ملي کې یوازې غزل لیکي؟
نظمونه ملکم، غزل مې ملکلی او دارنګ نظمونه مې ملکلی. که تاسو ول سلنده کې شیرونه مخکې ملنده کې شیرونه ملکلی.
او هغه دې څنګه کړ راټول لیکل؟ کا
هغه راټول دې دروسه مې د سنیت نه لیکل سي اي چاپ کوم ای بل چاپ ته تلوستل نه پاره.
شه مهرباني کوم نظم لري؟ نظم راوړو.
نظم به دروازه یو آزاد نظم لا خوړه نه یې د نظم عنوان دی. لا خوړه نه یې اوس پیغله شوې بس ته یې په خلاصو لیکتو مګر ځېږه د سور بخون کمیس تونډې در ټول کړه سپین ټیکري که سپینې ګوتې پټې د تورو شپو کې ترمۍ ته ژاړه وړې وړې ګیلې په ستورو ویشه تر شوبینې چترۍ دې جار شم خوږې پرون مې ولدې ولاړه وې د هغه لرې لوی سړک په غاړه نرم باران ته دې ټوپونه وهل د دې خبرې درته زړه نا زړه یم درد له ما او خلکو پټ وساته خلک له پټې خولې خبرې کاږي دا یو قلم او کتابچه درکوم ته دې د ژوند ښې خاطرې ولیکه 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 کیسې ولیکه ژوند مینتوب دی او ځواني لیونتوب پام کوه پام چې لیونتوب ونه کړې ژوند بیا هم ژوند دی ژوند رنګونه لري مینې شپې لري خوبونه لري زه په رڼو سترګو ګامونه واخله د ژوند ملګری دی له تا سره
ډېره مننه ډېر ښایسته نظم په همدې برخو کې چې کار کوې په دې کې مطالعه هم کوې په همدې ته ورته آثار هم ګورې لیکنې چې چا کړي دي او کتابونه
هو مطالعه خو کوم کوم کتابونه چې زما خوښېږي همدغه د ادبیاتو کتابونه لولم په کیسه کې مې د نصیر احمد احمدي ناولونه زیات مطالعه کوم او تقریبا ټول به مې لوستي وي د هغه کوم کتاب چې و کیسه څنګه ولیکو یو کتاب یې دی هغه مې هم لوستی دی خو په خپله ما د کیسې لیکلو کومه خاص هڅه نه ده کړې
کور مدان چراغلی زموږ بلنه مو ومنله مرکه به تا په یوه غزل پای ته ورسوو مهرباني که کوم غزل لرې راوایې را
توره دښته سپینه لاره شپه به یاد وي دا سپېڅلي ګنهګاره شپه به یاد وي غېږ دې راکړه د ګمراه ماښام د کسته د رڼا زړه ته بیداره شپه به یاد وي هر یو مونږ میشو قضا په انتظار کې خاص زما د خدای لپاره شپه به یاد وي د جنون په انتها کې نڅاګر یې شرمنده له شرنګهاره شپه به یاد وي چې اوبه د ستړي تنده شوه په ناړو یاد یې وساته سهاره شپه به یاد وي
مجنون لذا نولی جوړو سے مجنون